ستړي مشي دا مشال ریډیو د دې خبري غړی کې زما مجید بابر او ټکنیکی همکار اسحاق مرینه کې هلو سلامونه ومني. د دې خبري غړی د سر موضوع د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پولیو د واکسین کوونکو سره ګمارل شوی ساتونکو دوه پولیسوانه په ډزو وجل شوی دی. دا د خبرونې د سر موضوع د یو شمیر نور کورنۍ او سیمیز مطالب هم شته. خو له هر سمخ کې د دې غړی خبرونه د مشال خبرونو سره ټکی. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پولیو واکسین ترانو سره ساتونکو دوه پولیسوالا په ډزو وجل شوی. د باجوړ په خار تحصیل کې د اتوار د ورځې د 14 ذمہواری داعش وسلوال ډلې منلې ده. د امریکا حکومتي چارواکي با په سعودي عربستان کې د اوکراین د سولې په سر مشري د کې ګډون کوي. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پولیو پر ټیم ډدې شوې دي چې پکې دوه پولیسوالا وجل شوې دي. په خنند اگست په لومړۍ نیټه د کوټې په نوي کلی کې هغه وخت شوې چې کله د پولیو مهم کارکونکو په دغه سیمه کې خپل دنده کوله. د نوي کلی د زرغون آباد ثانی سچو آصف مروت تر مخه د کوټې په ګډون د صوبې په 15 دورش ضلعو کې د پولیو یا ګوزنج ساسکو مهم پیل شوه چې وو ورځ بروان ویو. پکې به د صوبې د 15 کالو څخه کم 15 لکه ماشومان ته د پولیو ساسکي ورکول کیږي. پولیس چارواکي وایي ډوډو کې د پولیو کارکونکو ته ځان نه دی اوریدلې خو هغوی سره د امنیت لپاره موجود دوه پولیس والا وجل شوي. په پاکستان کې په تیرو سو کلونو کې ډیر ګوزن وهلي ماشومان د خیبر پختونخوا بلوچستان صوبو دي او ځکه هم په دې سیمو کې په دوامداره توګه د پولیو ناروغۍ مخنیوي لپاره د ساسکو ورکولو کمپاینونه ترسره کیږي چې وخت نا وخت پرې وسوال بریدونه هم کوي. د باجوړ په خار تحصیل کې د اتوار ورځ د 14 مسؤلیت داعش وسوالې ډلې منلې د اسلامي دولت خراسان څنګه یا داعش پرون د جولای په 1 پر ټلیګرام خبره کړې یو خبر پانه کې د برید د ذمہواری منلو ترڅنګ د ځانمرګي بریدګر عکس هم خپور کړي. د باجوړ د برید د جمعیت علما اسلام فی ډلې پر ضلعي غونډه شوې او د وجل شو شمیر یې د خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ ضد پولیسو د یو لوړ پولي چارواکي شوکت عباس په خبره 450 ته رسیدلې ده. د بلوچستان په موساخیل د لکه د راړشم په سیمه کې د سپرلیو یو بس او راړشم ترمن په ټرافیکي پیخه کې شپږ تنه وجل شوي او لس جوړل دي. پیخانه سهار د اگست په لومړۍ نیټه هغه وخت شوي چې کله د کوټ څخه یو مسافرونکو بس لاهور ته روان وو چې له هغې خوا د راړشم سره وجنګي. د راړشم د پولیسو د مشر نشاط په وینا راړشم پیکاپ له رکنی څخه د لورلای په لار وو چې دغه پیخه ښکار شو. په کې ناس شپږ تنه وجل شوي دي. د بر جنوبی وزیرستان د مشرانو یو جرګې د پاکستان له حکومت غوښتي چې د حکمت الله مسی د اډوکیټ په نوم د دوی یو کس د سند صوبې د کچې سیمې له غلو نه خلاص کړي. جرګه پرون په ټانګ کې د هغه ضلع د مرستیال کمشنر په دفتر کې وشو. په جرګه کې شامل د حکمت الله مسی د ترزوی شاهد مسید مشالې ډو ته وویل چې د کچې غله 3.5 کروڑ روپۍ غواړي. د جرګې یو مشر مشال ریډیو ته ویل دوه کمیټې جوړې کړې چې یوه به په اسلام آباد او بله به په کراچۍ کې لاړوند چارواکو سره پر دې معاملې خبرې کوي. جرګې پریکړې کړې چې که حکومت د حکمت الله مسجد د خلاصولو لپاره ژر اقدام ونه کړي نو لوی احتجاجي مظاهرې به وکړي. د پاکستان حکومت د پټرول مصنوعاتو د بیو لوړولو اعلان کړی دی. د خزانی وزیر اسحاق ډار نن په اسلام آباد کې په یو خبری کانفرنس کې د پټرول او ډیزلو د نو نرخونو پر وجوهاتو خبرې وکړې. د اعلان لمخې د های سپیډ ډیزلو نرخ 19.90 روپۍ زیاتوالی سره د یو لیټر ډیزلو 9.23 روپۍ ته رسیدلې ده. دا شان د پټرولو په نرخ کې نږدې 40 روپۍ اضافه شوې چې له دې وروسته د یو لیټر پټرولو 9.23 روپۍ ته رسید. او وروستۍ خبر دا چې د امریکا حکومتي چارواکي به په سعودي عربستان کې د اوکراین د سولې په سر مشري د کې ګډون کوي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان میتیو میلر د جولای په 1 یوې غونډې ته وکړه خو زیاته کړه چې نور جزئیات نشي ورکولی. امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنل د جولای په 9 راپور ورکړ چې سعودي عرب به د دغو خبرو لپاره لویدیځو هیوادونو اوکراین او پرمختللو لویو هیوادونو ته د خبرو اترو بلنه ورکوي. د اوکراین د ولسمشر د دفتر مشر اندری یورماک بیا وروسته تایید کړه چې سعودي عرب به اگست په میاشت کې د اوکراین د وضعیت په اړه د خبرو کوربه وي چې په ترڅ کې به د سولې پر پلان خبرې وشي. او وروستۍ خبر د لوبو په اړه، د افغانستان کرکټ بورډ ویلي د روانې اګست میاشت په وروستو کې به له پاکستان سره درې یو ورځنۍ سیالۍ وکړي. د ادارې د جولای په 13 په یو خبر پاڼه کې زیاته کړه دا لوبې به په سریلنکا کې د اګست په 22 24 او 26 نیټه کیږي. د مشال خبرونه پای. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ که تر پای را سره پاتې شئ، ځینې دا مهم مطالب به هم واورئ. په د جنوبي وزیرستان یوې جرګې ویلي دي چې د دوی یو کس د کچې غلو تختولی دی او دوی نه پیسې غواړي.
عدالت پارډر کې دغه خبره واخښلې کوم دا نوټس ته د نظربندی د ټیم ایم پی او لاندې دا غیر آئینده د انسانیت خلاف دی او دا یې چې کوم دی کینسل کړی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د هغه یولسو کسانو وکیل قادر خان وو چې خبرې مشال ریډیو سره کولې. د دې تر څنګ یو کس تختول شوی دی چې تعلق یې د جنوبي وزیرستان سره دی. او د ننګرهار ولس شکایت کوي چې د دې پسیمو کې انټرنیټ او ټلیفوني سیګنل کمزوري دي.
د ټلیفوني اړیکو د کیفیت خبره وکړو، دا هم په ښار کې درنه او هم له ښاره دوام دی، ډېر خراب دی. کله چې موږ په لویو لارو باندې سفر خپلو کورنۍ دوستانو ملګرو سره زموږ اړیکې پرې کیږي.
یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال مطالب را سره هم شته. د مشال تر څنګ تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو زموږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. او که غواړئ چې لمحه په لمحه ګړی په ګړی د سیمې او نړۍ د حالاتونه خبر شي، موږ سره په ټولنیزو پاڼو لکه ټویټر، فیسبوک، انسټاګرام او یوټیوب ملګري شئ. اوریدونکو د خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ستاسو پام راګرځوم. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پولیو پر ټیم ډزې شوې دي چې پکې دوه پولیسو والا وژل شوې دي. پېښه نن د اګست په لومړۍ نیټه د کوټې په نوي کلي کې هغه وخت شوې چې کله د پولیو مهم کارکونکو په دغه سیمه کې خپل دنده کوله. د نوي کلی د زرغون آباد تاڼي سچو آصف مروت تر مخه د کوټې په ګډون د صوبې په 15 ډیرو کې د پولیو یا ګزنر زد څاسکو مهم پیل شوه او دوی وایي چې دغه مهم روان وي. په دې اړه نور تفصیل د یو ترین ناور
دغه پیښه د کوټس نزدې یعنی نوې کلی دی فدی کې نن هغه وخت رامنځته شو کله چې د بلوچستان د نور برخو ډول په کوټه کې هم د پولیو کمپاین پیل شو. پولیسو ویلي دي چې کله د پولیو دوه ورکر یعنی میرمنې هغه وای ګورته ننوتې وې، نو پولیس ته باندې ورته ولاړو د هغو د حفاظت لپاره چې ناڅاپه د وسلوال رالو او پر دې دوه پولیس والا ډزې وکړې. په نتیجه کې دی وژل شوي دي، خو د پولیو ورکر یا د پولیو چې کوم ټیم دی هغه ته څه زیان نه دی اوښتی. او د پولیسو لخوا وروسته چې دی هغه مقدمه هم دا تر سوی ده. د پیښ وروسته بیا د مشال ریډیو سره په خبرو کې د نوي کلی د زرغون آباد تاڼې د ایس ایچ او آصف مروت دا هم ویلې چې دوی په سیمه کې چې دی د پولیو کمپین چې دی هغه روان ساتي. البته په کوم علاقه کې چې دا پیښ رامنځته شوې ده هلته په عارضي توګه دی دا کمپین بند کړی دی. بلخوا چې کله دغه پیښه وسوه نو دغه وروسته دغه مړی چې دی د کوټې وسیول هسپتال ته راوړی دی. د چا شناخت چې د ازاره قبیلې سره سوی دی او په دې اړه تر اوسه پورې څوک نه دی نیول سوی او نه هم ایویډن دی د دې وروستۍ پیښې ذمواري قبله کړی.
ریډیو ته غوږی او اوس د خپرونې یو بل راپور ته ستاسو پام راګرځوم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده په باجوړ کې د اتوار په ورځ باندې یوه 14 شوې وه او د دغې 14 نه پس اوس دغلته څه صورت حال دی. زموږ همکار شاهنواز ترکزی نن هم باجوړ ته تللی و، د هغې نه پس څه صورت حال دی دا تفصیل راکړی.
تردید مذهب اوریدونکو ته دا وایم چې د باجوړ د دغه مروش مېره چې کوم دغه 450 تر رسیدلې ده، دا د دلته چې کوم د پولیس چارواکي د غیپ وینا باندې د هسپتال انتظامی هسپتال درنه چې کوم دینو پاغه ځکه چې ځینې زخمیان چې کوم د غیلا جون هم چې کوم لګ لګ زخمیان د غیلا جون هم شوې دي، ځینې پکې کورون تم لیک ډول شوې دي.
سیدا او شانواز تاسو په باجوړ کې دغلته چرته دا پیښه شوې و، تاسو خلکو سره خبرې به ضرور شوې وي، نو دغلته خلک سوای آیا په دې کې یو ویاره شتا خام او لکه د دې تاثیرات سری د دې پیخرستو.
جی بالکل، دلته زه خو اول چې راورسېدلم نو دلته چې کوم غسپورت دی معنی غزی چې په کوم کې دا چاودنه شو، هغه یو ډیر لوی میدان دی او دغه میدان چې کوم دی غټ مارکیټ دی، دغه مارکیټ کې د دین وړاندې هم جلسې شوی سموده وړاندې چې راغلی مورته دلته دی پښتون تحفظ مومنت جلسه هم دغه دی کې شو، چونکی غټ مارکیټ دی او شار دی دوکانونه پکې آباد نشته دی، نو دغه داسې وګڼئ چې یو جلسه گاه شانته عموما سیاسي ډلې غیر سیاسي ډلې سماجي ډلې دغه ځای نه جوړه کړي دلته جلسې کوي، نو دا په مغه ځای کې دغه جلسه شو چې په هغه ځای کې ما وکتل هغه دیوالونه او هغه ځمکه ټول سره سوځېدلې پکې داسې پراته وو، دیوالونو باندې هغه تورې تورې نښې پرتې وې، لاندې تمبو چې کوم دی یا نور کاغذونه یا کپڑے یا د خلکو چې کوم جنډې سره راوړې وې، ځینې ټوپۍ راوړې وې، داسې واړه واړه پیزارونه هم پکې پراته وو چې هغه سوځېدلې وغه یو ځای ته خلکو راغونډ کړي دي، خو بهر هلته پراته وو. سم هلته خلک هم راځي ننداره کوونکي هغه ځای ته راځي، بعضې چې په دلاره باندې هسې هم څوک تېرېږي، یا لکه د مومندو نه یا د پېښور نه څوک غم خادې له راځي، یا د مړو فاتحهګانو یا دواګانو له راځي، هلته ورته ودرېږي او په هغه ځای کې ورسره هغه ځای کې خامخا دغه هغه چونکې لاره کې دی په دغه روډ باندې غاړې ته خلک ورته ودرېږي، د خلکو سره به هم خبرې اترې وشلي، خلک هم پریشانه دي، خفه دي ډېر زیات، او داسې ګڼي چې ګنیره چونکې باجوړ داسې وو چې دلته وړاندې د اپرېشنو په وخت کې د اپرېشن نه وړاندې دلته په غټه غټه چاودنې شوي دي، هغه کې ډېر زیات خلک وژل شوي دي، خو بیا اپرېشن نه وروستو داسې وو چې دلته هغه هدفي وژنو لړۍ خو د ډېرې مودې نه روانه ده، هدفي وژنې کېږي، خو داسې کومه غټه چاودنه چې په هغه کې داسې یو ډېر شمېر کې خلک ووژل شي نو هغه پکې نه وشوي، نو دې چاودنې یو وار بیا د خلکو په ذهنونو کې واقعا چې هغه یاره طرحه خوره کړې ده، خو بهرحال خلک دا دی چې په تېرو وختونو کې دلته لکه ولسي پاڅونونه هم شوي دي، د هغې نه علاوه دلته باجوړ امن اکشن کمیټې په نوم باندې یو کمیټې هم جوړه وه چې هغې بیا هم د خپل تکلیف غږ پورته کوي، د تکلیف احساس د خلکو چې کوم دی هغه هم پورته کوي، د خلکو لپاره هم غږ پورته کوي، نو هغه شانته نه دي لکه تیر وختونو کې بهرحال دلته خلک بیا هم ژوندم کول غواړي، وي روزګار به هم کوي، مارکیټ دوکان هغه هم کلاو کړي دي، خو د هغې تر څنګ دلته چې کوم د غمزه خپلې کورنۍ دي هغې ته زه ورځم ورغلی یم، په هغه ځای کې مو دعاګانې هم کړي دي، خلکو سره مو خبرې اترې هم شوي دي، نو هغه واقعا چې د پریشانۍ سره مخ دي او خفه هم دي.
سید تاسو خبره وکړه چې دغه ځای کې چرته چې دا چاودنه شوې ده، دا یو میدان او اکثر به پکې جلسې هم کېدلې، بازار هم دي دغلته، اوس تاسو دغلته امنیتي سرتیری څوک وینئ چې آیا د دې پیښې نه وروستو دغلته شته پولیس یا نور امنیتي اهلکاران؟
جی بالکل، تیر وختونو کې په دلند وختونو کې تیرو کې خو زیات نه، په دلند وختونو کې چې د باجوړ ته راغلی ما نو باجوړ کې بدلته بس چک پوسټ کې به پښتنه وشوا چې ګنیزه اوس چې نن راتلو نو باقاعده په لارو کې چک پوسټونو باندې تلاشیانې کېږي، شناختې کارډ دي ګوري، هغې تر څنګ د ګاډي لټون دي کوي، نو دغه سیکورټي دغه چې کوم دي دغه لټون چې کوم دي نو هغه زیات شوی دی د پیښې نه وروستو، او دوه مدار چې دغه د پیښې ځای چې کوم دی نو هغه هلته هم دغه دی چې کوم د باجوړ د مقامی تاڼو پولیس دي یا د باجوړ چې کوم پولیس دي نو هغه ناست وي په هغه ځای کې خلک زی راځي، او معنی هغه د لارو سیکورټي خو نور هم زیاته شوې، ځکه چې مخکې به زرات ما تاسو وړاندې وویل نو چې پوسټونو یا چې کوم د تلاشي پوسټونو د هغې ځای به معلومو، خو نن داسې په بدلو بدلو ځایونو کې هم هغه چې پوسټونه جوړ کړي دي.
اوریدونکو په دې موضوع کې پاتې کیږو، د باجوړ په خار تحصیل کې د اتوار د ورځې د چاودنې ذمهواري داعش وسله والې ډلې منلې، اسلامي دولت خراسان څانګې یا داعش پرون په ټلګرام خبره کړې یوه خبر پاڼه کې نه یوازې دا مسؤلیت ومنه بلکې د خپل ځانمرګي بریدګر عکس یې هم خپور کړ. په عین وخت کې د خیبر پښتونخوا د ترهګرې رد څانګې پولیسي او مشر شوکت عباس پرون په پېښور کې خبریالانو ته وویل چې د باجوړ چاودنه د یو ځانمرګي برید په نتیجه کې شوې او په کې لسو نیولې تر 1200 کیلوګرامه پورې بارودي مواد کارول شوي. د نوموړي په خبره په حمله کې د وجل شو شمیر 450 ته رسیدلی. په دې اړه تفصیل اسمت ساروان.
داعش ډلې د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د جمعیت علماء اسلام ګوند په غونډه کې د یکشنبې د ورځې د خونړي برید مسؤلیت په غاړه واخیست. د اسلامي دولت خراسان څانګې یا داعش پرون دوشنبه په یو خبر پاڼه کې چې خپل ټلګرام کې خبره کړې د برید د مسؤلیت منلو ترڅنګ د انتحاري بریدګر عکس هم خپور کړی دی. د دې برید د تلفاتو شمیر چې په پیل کې 15 تنه اعلان شوی وو اوس 45 تنو ته زیات شوی دی. د فرانس پریس خبري اژانس تر راپور لمخې د خیبر پښتونخوا د پولیسو عمومي رئیس شوکت عباس د دوشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې د باجوړ په انتحاري برید کې 45 تنه وژل شوي چې د هغو په منځ کې د شپږ 40 تنو هویت څرګند شوی دی. شاغلی عباس د پیښې له ځایه د ترلاسه شویو موادو پر اساس وویل چې دا انتحاري برید و چې له 100 تر 1200 کیلو پورې چاودیدونکي مواد پکې کارول شوي وو. د ټپیانو شمیر 3 اچاتنه وباله. امریکا، سعودي عربستان او د طالبانو حکومت د بریټ پکله کغندلې ده. تر دې په خو هم داعش د جمعیت علما اسلام پر ځای مشانو او غړو د څو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی وو. د یک شنبه د ورځې بریټ له 2014 را په دې خوا په خیبر پښتونخوا کې یو له څلورو تر ټولو خونړیو حملو څخه و. تر ټولو خونړی حمله په پېښور کې پر پوځي شوانځي و چې یو سلو وڅ سلويشتنه عمدتاً ماشومان پکې ووشل شول. د سش کال په مارچ میاشت کې د پېښور په یو جمعات کې څلور اویاتنه په ورته بریټ کې ووشل شول. ورپسې په فبروري میاشت کې د پولیسو په یو خورا خوندي جمعات کې 14 وشو چې تر سلو ډېر کسان پکې ووشل شول.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې ورزو. کراچۍ ته سند های کورټ د پښتون غورنې غورځنګ د یو لس نیول شو غړیو د خوشي کولو امر کړی دی. عدالت دا پریکړه پرون کړې. د سند پولیسو د جولای پر 14 د کراچۍ لپاره د پی ټی ایم مشر نور الله ترین او د هغه لس ملګري گرفتار او د جیکب آباد په زندان کې بندي کړي ول. د پی ټی ایم کراچۍ څانګې مشران وایي تمه ده چې زنداني ملګري په ورځ دوه کې خوشي شي. نور تفصیل د کراچۍ نه نیاز علي خان راکړي.
په کراچۍ کې د پی ټی ایم د نیولې شوو پلویانو وکیل صلاح الدین ګنڈاپور ایډوکیټ د جولای په 1 مشال لیډیو ته وویل عدالت د پولیسو امر غیر قانوني ګرځولې او د ټولو کسانو د خوشي کولو امر کړی دی.
زموږ درخواست عدالت ته دا و چې کوم الزامات په خپل نوټس کې لګولې دي په دوه باندې او د دوه گرفتاری چې کبدا دا آئینی حقوق خلاف ده او دا چې کوم دی کنه بری کول ضروری دي. نو عدالت پاډر کې دغه خبره واخښ دي کوم دا نوټس ته د نظربندی د 3 ایم پی او لاندې دا غیر آئینی د انسانی حقوق خلاف ده او دا یې چې کوم دی کنه کینسل کړو.
دا له هغه وروسته دا چې د پی ټی ایم د کراچۍ مشر نور الله ترین او نور ملګری د جولای په 14 د کراچۍ گلزاری هجری تانی پولیسو د یوې مسلې په اړه غوښتلی وو او د پی ټی ایم په وینا چې کله هغوی تانی ته تللي نو بیا پولیسو د گلزاری هجری تانی نه پورته کړي او نامعلوم ځای ته یې استولي وو. هغه وخت د کراچۍ د یادې سیمې پولیسو د دې خبر تایید نه کړي او د پی ټی ایم د پلویانو د نیولو نه انکار کړی وو. خو دوه ورځې وروسته بیا د جولای په 13 د سن حکومت د کورنو چارو محکمې ویلي وو چې نور الله ترین او د پی ټی ایم نور کسانې د یوې میاشتې لپاره په 3 ایم پی او کې نیولې دي او جیکب آباد زندان ته یې استولي دي. د سن حکومت په خپور شوي امر کې ویلي وو چې د پی ټی ایم پلویانو د خار په سوراب ګوټ سیمه کې د حالاتو د خرابولو هڅه وکړه چې په اړه یې پولیسو اقدام وکړو او ونیول شول. بلخوا پی ټی ایم د یاد قانون 3 ایم پی او لاندې د خپلو ملګرو نیول په سن های کورټ کې چیلنج کړی وو. د پی ټی ایم د کراچۍ ویاند روید الله د جولای په 1 مشال لیډیو ته وویل چې په راتلونکي دوه ورځو کې به نور الله ترین او نور ملګري له جکب آباد زندانه را خوشي شي.
پی ټی ایم کراچۍ سند صوبایي مشر او ورسره لس نور ملګري د سند حکومت او سند پولیسو لخوا د 3 ایم پی او قانون لاندې نیول شوی وو. دغه فیصله دغه عمل د مونږ په سند های کورټ کې به چیلنج کو. سبا به که خیر وي د سند های کورټ د طرف نه د دوی دره خوشي کېدو او د رها کېدو آرډر جاری کی کی هغه آرډر به بیا جیل ته ځي او بیا به دا غزین ان شاء الله زموږ دغه کم ملګری د های کورټ د فیصله مطابق به دا ملګری را خلاص شي.
دا په داسې حال کې چې د سند کورنو چارو محکمې نور الله ترین او د پی ټی ایم نور پلویان د 14 اگست پورې جیکب آباد زندان کې د ساتلو امر کړی وو. وکیل صلاح الدین ګنڈاپور وایي چې حکومت څوک هم د 3 ایم پی او لاندې د 3 میاشتو لپاره بند ساتلی شي خو د بند ساتلو علت پای خای او بنیادی طور حکومت یاد قانون د مخالف سیاسي پلویانو یا د بشري بشری حقونو فعالانو په ضد کاروي او په سیاسي پلویانو چې کوم تورونه لګول کیږي پولیسي په ثابتولو کې پاتې راځي. نو ځکه دا رنګ په زیاتره قضیو کې عدالت بیا د پولیسو امر غیر قانوني ګرځوي. په کراچۍ او د هیواد په نورو برخو کې له دې وړاندې هم څو ځلا د پی ټی ایم مشران او پلویان د پولیسو لخوا په دې ډول نیولې شوي دي. د پی ټی ایم مشران وایي چې د حکومت دا ټول ګامونه غیر قانوني دي او موږ به د پښتنو په سیمه کې د ترهګرۍ خلاف امن لپاره د پښتنو د حقونو لپاره خپله پر امن مبارزه جاری ساتو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په بر جنوبي وزیرستان کې د مسجدو یوې جرګې له حکومت غوښتي چې د حکمت الله مسجد اډوکیټ په نوم د دوی یو کس د سند کچې سیمې له غلو خلاص کړي. دا جرګه پرون پټان کې شوې ده. تختول شوی وکیل د ترزوی شاهد مسجد مشال ریډیو ته ویلي غلو ورسره د جولای پر 13مه لومړی رابطه کړې وه، یو نیم کروڑ روپۍ ترې غواړي. د پرونۍ جرګې یو مشر ویلي دوه کمیټې جوړې کړي چې په اسلام آباد او کراچۍ کې لاړوند چارواکو سره پر دې معامله خبرې وکړي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار نیاز علی خان راکړي.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع ماسید قوم مشرون پیوا جرگاک د پاکستان حکومتی چارواکیوں نے یہ غشتنا کڑی دو چھ د سندھ صوبے کچے سیمے ڈاکو گنے ل طرفا تشتولائی شو ایڈوکیٹ حکمت اللہ ماسید دے خوشی کول دے پورا دا زر گامونا پورتا کی. د سویلی وزیرستان اپر ضلع ڈپٹی کمشنر ٹانگ دفتر پر جرگاک شے شریک ایڈوکیٹ حکمت اللہ تربیر شاہد ماسید نا وروئی چھ د سند کچے غلو دے حکمت اللہ دے کوروال نا سو وشتنا کڑی دو
حکمت اللہ ایڈوکیٹ پر کولا تاریخ بندے دے شپے دے کورنا پدا الفاظ ہو دا کہ زا یو اغروش سے دے مرگری سارا شرکت تدری ما تصابو بن لگیا دا موبائل وغیر آو فرزل دا 17 تاریخ تا پاسارا تاریخ بندے 11:30 تلیش تکال ہو شا چھ دے تو سے کاس حکمت اللہ ایڈوکیٹ دے مشت پہی راست چلائی پتو سے دے 1.5 کروڑ روپے باندی بار سوکے چھ دارو کے سائی
دماسی دے جرگے یو مشر سید انور دے جرگے پریکڑے مشال ریڈیو تا پدا رنگ بیاناوی
میز دے ٹانک پخورا بندے دماسی دے او دیلا تا نور چکیم کومینا دی بیٹانائی مروات سرائی کی گنڈا پور ایدے دے وا جرگا رو خوشتی وا او پدا چھے پولے کومیٹ شرکت وکا نو پاکش فیصلہ دا وشولا چھے دوے کمیٹے میز تشکیل کرلے یوا کمیٹیو اسلام آباد تا دلی می سیاسی مشرون سرا دا تشویش نہ مشرون خبروی او بلا کمیټی چې کی ما دو هغه سین تدریمی نو په سین چې ورته د پولیس سره یا د نور حکام سره په دا حواله باندې ملاویږي او هغه خپل کوشش کوي چې سړی راشي.
په جرګاکښې شریک د سویلي وزیرستان پښتون ژغورنې غورځنګ غړی رحمت شاه ماسید ویایي چې د پاکستان حکومت دا ایډوکیټ حکمت الله ماسید د سند کچې سیمې غلو د بند نه روخوشي کولې خپله ذماوري ده زر پیرا کی. مشال ریڈیو تا دا ہم ویل چکا دے پاکستان حکومت ایڈوکیٹ حکمت اللہ مسجد زر دے سندھ کچے سیمے غلو دے بند نہ روخوشائی نکڑی بیا با دوئی پلوئی احتجاج لوس پورے کاول بنے با مجبور وی. اشتیاق مسجد، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
خپل سمارٹ فون او ٹیبلیٹ ته د مشال ریڈیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال ریڈیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAAL RADIO
دا ولي کي په ګوګل پلي او يا اپ ستور کي او د مشال رادیو اپليکيشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپليکيشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر ضلع تیرا میدان سوداګر او دکانداران ګیلمن دي چې حکومت د دوی د ویجاړ شوي بازار د بیا بحالې ژمنې نه دي پوره کړې. دوی د جولای په 13 مله مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د تیرو کلونو د بدمنۍ له لاسه د دوی زرګونو دکانونه ویجاړ شوي او حکومت باید د هغو د بیرته رغولو په چارو کې مالي مرسته ورسره وکړي. د ځایي کاروباریان د خپل بازار لارې کوسي په خبر غواړي او زیاتوي چې هلته بانکونه هم ورته باید جوړ شي. نور تفصیل فرحت شنواری ناور.
د خیبر ضلع یو سوداګر علی محمد پردی مشال ریډیو ته ویل چې په تیره بدمنۍ کې په تیرا میدان کې په زرګونه دکانونه ویجاړ شوي او د خلکو کاروبارونو ته زیان اوښتی. اوس په کار دی حکومت یې مرسته وکړي او د دې بازار د بیا بحالۍ لپاره په پرمختیایي منصوبو باندې کار پیل کا.
بدا انتها پسندی و د میریټنسی اپریشنونو کې تقریبا 8-10,000 پیرې دکاندارون متاثر شول. خدا غوسره چې دا کم د دو نقصانات شوی دی. دا غو عضلات چې کم دی په ډیر غبوندې نه دو شوی. هغه دور کې چې کم دی ډیر دکانونه خلکو عمدا سي پریښو ډک دکانونه هغه چې کم دی ډیر متاثر شوی. هغه دکاندارون نو الته د فوټ پات ضرورت هم شته دی او وینو ضرورت هم شته. دا شونتي چې کمې د په بازار کې مارکیټونو کې کمې غلې پخینې دی هغه دی په پختګې د پورم چې کوم دی ضرورت ته چغه پخیشي سټریټ لایټ چې کوم دی غا ضرورت ته چغه ولګيږي.
د تیرا تاجر یونین مشر شیر محمد پرده وای چې هلتا یو شمیر سہولتونو ته اړتیا لري چې کاروبار ته پرې وده ورکړل شي.
دلته بینک نشته راي، دلته یوټیلیټي سٹور نشته راي، دلته نور داسې د کندورونه پورا چې کم کمای په شای وي. نو موږ به دا باندې بھرپور کوشش کوو چې په هغه کې په بازور کې موږ کوم پروجیکټ منظور کړی راي دا شروع کوو. دا کور به کوو چې کم د سمیړه والا کور دی دا به موږ کوو. هغه په پرس کمپرس باندې کیږي، هغه په درخواست باندې کیږي، هغه په احتجاج باندې کیږي. موږ به دغه د کندورونو د حق غوړو.
د تیرا باڑی د بلدیاتی ازای حکومت تحصیل چیرمین مفتی محمد کفیل پردی مشال ریڈیو تویل چې د تیرا د بازار د بیا بحالی پلڑ کی خپل حسی کڑی او دوی تا باور ورکڑل شوی چې فندونو راتک سربا حل تا پر مختیعی منصوبے پیل شی.
دیوانه موږ درې درې میټینګونه کړی خو بس مین مسله دا فند ده. ما سوزل گورنمنت ما ویوزل ویل او ډی سی ساتن درې درې لوي چې دا چلو کې دی یو سپیشل پیکیج اعلان وکړي کڅنګ بازار زخه خیر د پاره شوی دی. نو امید ان شاء الله غي او یک انده هنی راکړي چې ترتیب وکړو. نو کاو شو ان شاء الله دا هر څه به برابر شي.
په تیرا باړه کې په 2000 کې د وسلوالو ډلو پر ضد فوځي عملیات شوي او 2018 کې سرته رسیدلي. د باړې او تیرا سوداګر وای یو اقدامو د پسې هلته په خپل بازارونه آباد کړل او حکومت شور سره د بیا بحالۍ کومې وعده کړې په کار د هغه عملی کړې. فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. درنګ سات کې د خبرونو د لنډیز وخت کې دونکې دین راځي چې د خبرونو لنډیز وره. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پولیو پر ټیم ددې شوې دي چې پکې دوه پولیس والا وژل شوي. پیښنن د اګست په لومړۍ نیټه د کوټه په نوي کلي کې هغه وخت شوې چې کله د پولیو مهم کارکوونکو په دغه سیمه کې خپل ډیوټي کوله. د نوي کلي د زرغون آباد تانې سچو آصف مروت ویلي چې په ډزو کې د پولیو کارکوونکو ته څه زیان نه دی اوریدلی. د دې برید ذمواري چا نه ده منلی. د باجوړ په خار تحصیل کې د اتوار ورځې د چاودنې مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی دی. اسلامي دولت سره خراسان څنګه یا داعش پرون پر ټیلیګرام خپره کړې یوه خبر پاڼه کې د برید د ذمواری منلو تر څنګ د ځانمرګي بریدګر عکس هم خپور کړی. په دغه برید کې 450 کسان وژل شوي. د بلوچستان په موسی خیل دله کې د راړشم په سیمه کې د سپلو یو بس او راړشم ترمنځ په ټرافیکي پیښه کې شپږ تنه وژل شوي او لس ژوبل دي. پیښه نن سهار د اګست په لومړۍ نیټه هغه وخت شوې چې کله د کوټې څخه یو مسافر وړونکی بس لاهور تر په لار وو چې له هغې خوا د راړشم سره وجنګېدو. د بر جنوبي وزیرستان د مشرانو یوې جرګې د پاکستان له حکومت غوښتي چې د حکمت الله مسیح د روکیټ په نوم د دوی یو کس د سند صوبې د کچې سیمې له غلو نه خلاص کړي. جرګه پرون په ټانګ کې د هغه ضلع د مرستیال کمیشن په دفتر کې وشوه. په جرګه کې شامل د حکمت الله مسیح د تره زوی شاهد مسیح مشال لیډوت ویل چې د کچې غلې ترې 1.5 کروڑ روپۍ تاوان غواړي. د پاکستان حکومت د پټرولو مصنوعاتو د بیو لوړولو اعلان کړی دی. د اعلان له مخې د های سپیډ ډیزلو په نرخ کې سکم 40 روپۍ او د پټرولو په نرخ کې 40 روپۍ اضافه شوې. د پاکستان سپریم کورټ نن د نهې په ورځ پر ولسي کسانو په پوځي عدالتونو کې د مقدمې چلولو په اړه خپل فیصله محفوظه کړې او تمه ده چې سبا د چهارشنبې په ورځ یې واوروي. د امریکا حکومتي چارواکي به په سعودي عربستان کې د اوکراین د سولې په سرمشري کې ګډون کوي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند میتیو میلر د جولای په 1 شمه یوې غونډې ته وکړه خو زیاته یې کړه چې نور جزئیات نشي ورکولی. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي د روان اګست میاشت په وروستو کې به له پاکستان سره 3 ورځنۍ سیالۍ وکړي او دا سیالۍ به په سریلانکا کې کیږي. مشال ریډیو ته غوږی او زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو سوار لر سات اوري. په دې کې نیخ منی خبرونه هم دی او د دې ترڅنګ تاسو زموږه ریکارډ شوی خبرونه هم اوري. تاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. او د امریکا د خزو د پاره او د جنو او د حکومت د پاره استاذرینا اميري خبرې کړې دي. د او دا محل په دوها کې چې کوم د امریکا او د افغان طالبانو کومې خبرې اترې روانې دي په هغه کې هم برخه اخلي. په دې اړه باندې دا راپور ورو
د افغانستان د بشري حقوقو او خزو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري وایي د افغانانو په غوښتنه او په بشري چارو په ځانګړې توګه په افغان جنو او خزو د افراطي بندیزونو د مخنیوي لپاره له طالبانو سره خبرې کړي. میرمن اميري چې د امریکا متحده ایالاتو د پلاوي برخه وه له طالب چارواکو سره له 2 ورځنۍ غونډې وروسته تېره شپه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي. په دې غونډه کې په وار وار په افغانستان کې د بشري حقوقو د حالت د سمون په بیړنۍ اړتیا ټینګار کړی دی. هغې زیاته کړې موږ د ښځو او نجونو پر وړاندې د محدودیتونو د لرې کولو، تعلیم او کار ته د لاسرسي، د بندیانو خلاصون، د جسمي مجازاتو ختمول او په رسنیو او د بیان ازادیو د فشار ختمول وغوښتل. د افغانستان د بشري حقوقو ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د دې یادونه هم کړې چې د امنیت، اقتصادي پرمختیا او ثبات د ترلاسه کولو او له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د ښه کېدو لپاره بشري حقوقو ته درناوی اساسي ارزښت لري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتو په ګډون نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو سازمان د طالبانو اوسنی رژیم د افغانانو په ځانګړي ډول د افغان جنو ښځو د حقونو په پراخ نقص تورن کړی دی. که څه هم طالبان ادعا کوي چې دوی د افغان جنو ښځو حقونه خوندي ساتلي، خو پر دوی تور دی چې نجونې او ښځې د تعلیم، سیاسي، ټولنیز او فرهنګي مشارکت څخه محرومې کړي دي. هغه څه چې د دوهې په غونډه کې د محوه کېدو غوښتنه شوې. د دوهې د غونډې په اړه هم د امریکا متحده ایالاتو او هم د طالبانو رژیم بیلابیل اعلامیې خپرې کړې دي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت خپل اعلامیه کې ویلي د ټاوېست اورینا اميري په ګډون یې پلاوي د دوهې په خبرو کې هغه موارد تشخیص کړل چې د افغانانو د ملاتړ په برخه کې اعتماد رامنځته کوي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت بیا خبر ورکړی چې د دواړو خواوو ترمنځ د اعتماد جوړونې پر لارو چارو، د تورې لسونو او بندیزونو د لرې کولو، د افغانستان د اقتصادي ثبات، د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې او بشري حقونو پر مسایلو خبرې شوي. خو پوښتنه دا ده چې دواړه لوري په اوسنیو شرایطو کې کومې هوکړې ته رسیدای شي. د سیاسي مسایلو شنونکي سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې ټکر اصولي دی او طالبان باید نرمښت وښيي.
داسې هیواد چې مېرمنو باندې مطلق پابندي لګولې وي،
ټول حکومت یوازې د طالب د پاروي یا د هغه چا د پاروي چې طالب چوکاټ کې ځان واچي څلوېخ ملیونه نفوس یې مجبور کړی وي چې یا له وطن وتښتي یا هم په خپل هیواد کې په داسې حالت کې پاتې شي چې نه به د نجونو یا به تعلیم حق لري نه به د خبرو د ازادۍ یا د انساني ازادۍ حق لري. نو زما په خیال هغه کرښې معلومې دي. نړیواله ټولنه په یو اصولي موقف کې ده او طالبان چې دي هغوی چې کوم موقف ده هغه نه د افغانستان خلکو دپاره بلکې طالبانو د اکثریت وزیرانو دپاره او نه هم د نړیوال ټولنې دپاره قابل قبول ده.
پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه بیا د ستونزو د حل لپاره د یو منځګړي په رامنځته کېدو ټینګار کوي.
وسنی حالاتو کې چې په افغانستان کې مشکلات زیات دي، امریکایانو یا د غربیانو یا د نورو نړیوالو انتقادونه زیات دي، نو دې ته ما فکر باندې د موضوع د حل یا د مشکل د حل لپاره دې ته ضرورت شته چې د ملل متحد یو څوک وي منځګړیتوب وکړي.
امریکایي پلاوی له دې وړاندې هم طالب چارواکو سره دوه کې غونډې کړي، خو داسې پایله یې نه ده ورکړې چې پر بنسټ یې په افغانانو په ځانګړي ډول په افغان نجونو او ښځو د طالبانو بندیزونه او فشارونه له منځه ولاړ شي.
د مشال رډیو بیلابیل خبرونې په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال رډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندلی شي. که ویب سایټ ته تګ غواړی نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په قطر کې د امریکا او طالبانو د ورځنۍ خبرې پرون پای ته ورسېدې. په دې غونډه کې پر اقتصاد، بندیزونو، بشري حقوقو او په تور لیست کې د شامل طالب مشرانو په اړه خبرې وشوې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویندوی د دوهې له خبرو وروسته ویلي چې د افغانستان پر بانکونو ډېر محدودیتونه لري شوي او معاملات یې اسانه شوي دي. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تېره شپه ناوخته وویل امریکایي پلاوی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست په مشرۍ پلاوی سره په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د بشري بحران او د بشري مرستو د رسولو لپاره د ملګرو ملتونو او مرستندوی موسسو د ملاتړ د دوام په اړه خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړه. تفصیل عصمت ساروان.
د طالبانو حکومت وای پلاوی په دوحه کې له امریکایي چارواکو سره په کتنه کې د دواړو خواو ترمنځ د اعتماد جوړونې پر لارو چارو، د تورو لستونو او بندیزونو د لیرې کولو، د افغانستان د اقتصادي ثبات، د مخدره موادو پر ضد مبارزې او بشري حقوقو پر مسالو خبرې کړې دي. د دوحې په دوه ورځنیو خبرو کې د امریکا له لوري د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي ټام ویست او د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د امریکایي پلاوی مشري کوله. د طالبانو د پلاوی مشري د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په غاړه لرله. د طالبانو د مالیه وزارت او د افغانستان بانک استازو او همدارس په قطر کې د طالبانو د دفتر مشر هم په دې خبرو کې ګډون درلود. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی د دوحې د غونډې په اړه ویلي و چې په هغې کې د اقتصادي چارو، امنیت او د ښځو د حقونو په اړه خبرې کیږي. خو د طالبانو حکومت وایي چې د قطر په دوحه کې د دوی پلاوی له امریکایي لوري سره په خبرو کې د بندیزونو او د افغانستان پر بانکونو د محدودیتونو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی د دوحې په غونډه کې د هغو موضوعاتو یادونه وکړه چې طالبانو ته مهم دي، لکه له تورو لیستونو د دوی د مشرانو د نمونه ایستل، د بانکي زیرمو آزادول. د همداراز وویل
په بشری مرستو افغانستان ته د آزاد تګ راتګ او افغانانو ته د نړۍ په هر برخه کې د قونسلي خدماتو رسیدل هم مهم موضوعاتو چې پر بحثونه ور باندې تر سره شول. دا چې د افغانستان پر بانکونو زیاتره محدودیتونه لري شوي او معاملات ورته اسانه شوي یو مثبت پرمختګ وبلل شو. همدارنګه دواړو لورو د دا ډول ناستو، تفاهم او تعامل په دوام ټینګار وکړ.
د طالبانو د یو شمیر مشرانو پر سفر د ملګرو ملتونو لوري بندیز لګول شوی او د افغانستان بانک شاوخوا $1 میلیارډ زیرمه د 2021 په اگست کې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته د نیویارک د فدرالي خزانې په بانک کې کنګل شوی، خو وروسته د دغو پیسو نیمایي په سویس کې د افغانستان لپاره یو نوی جوړ شوی صندوق ته ولېږل شوی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویستا او د افغان شوزو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری قطر ته تر سفر مخکې په قزاقستان کې د افغانستان په اړه د منځنۍ اسیا د هیوادونو له استازو سره په څو اړخیزه غونډه کې ګډون کړی و. د قطر تر ناستې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دا غونډه په هیڅ صورت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو، د اړیکو د عادي کولو او یا مشروعیت ورکولو په معنا نه ده. طالبان له نږدې دو کلونو راهیسې واک په لاس کې لري، خو تر اوسه پورې هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزې خپرونې
سروې
په لس نیمو بجو،
د کرخې په غاړه
په یوه بجه،
سندرې جادوګرې
په دوه نیمو بجو،
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو،
د مشال ترانه لاندې
په څلور نیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په پنځو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د بلوچستان په حکومت کې د انفارمیشن ټیکنالوژي اداره وایي د پاکستان پلاننګ ډیویژن ورته په ژوب او مسلم باغ کې د خپلو رسمي څانګو پرانستلو لپاره د فنډ منظوري ورکړې ده. د پوهنتون د یادو څانګو چارواکي وایي که څه هم دوی وار له مخه درسونو ورکول پیل کړي، خو نه یې ودانۍ درلودې او نه هم د نورو خرچونو پوره کولو لپاره پیسې ورسره وي. په دې اړه تفصیل بوریوال کاکړ نورو.
د پاکستان د پلان جوړونې وزارت د بلوچستان په ژوب او مسلم باغ کې د انفارمیشن ټیکنالوژي پوهنتون د رسمي څانګو لپاره د 15 ارب روپیو منځوري ورکړې ده. د پلاننګ ډیویژن غړي رفیع الله کاکړ د جولای پر 13 مشال رډي تویل په دې پیسو به اوس هلته د یاد پوهنتون کیمپسونه یا څانګې جوړیږي.
دا بیوټم کیمپس چې وو دا په مسلم باغ کې په ژوب کې دا څو کاله 15 کاله مخکې واپروته وو، نو هغه بیا پیسې نه ورته ملاوېدلې، دا کار درېدلې وو. بیا نو په دا 15 کاله کې دا قیمت ډېر زیات شو، نو هلته یو ارزي کیمپس وو، لیکن دا به اوس تم یونیورسټي یو پرادغه به اوس جوړي.
د بلوچستان انفارمیشن ټیکنالوژي پوهنتون د مسلم باغ څانګې مشر علي کاکړ د دې فند په منځوري خوشي وشودله او دا یې د سیمې د تعلیم لپاره مهم ګام وباله. نموړي ویل چې په دې پیسو با لومړی د درس ورکولو لپاره ودانۍ جوړوي.
دا کم فند چې منظور شوی دی په دې کې زیات خرچه چې د ازمج په بلډینګز باندې دا فرست پرایورټی چې دا غو دا نیو اکیډمیک بلاک دی چې باقي موږ کلاس رومز او لابز او دا شان جوړ کو لایبرری، داغه بعد چې دی بیا ازمج ریاشي فلیټونه او کورونه چې دی هغه بیا بعد کې راځي.
علی کاکړ ویل دوی دا لوی پرمختګ بولی چې په ژوب او مسلم باغ کې د لوړو زده کړو ترلاسه کولو زمینه برابر شي.
دواړه کیمپسونه چې دي، د ژوب کیمپس او د بیټمز مسلم باغ کیمپس، دا د غریب سټوډنټس لپاره، هغه خلک چې کم د تعلیم اخراجات او نسی برداشت ولای او غټ شارو ته نسی تللای د تعلیم لپاره، بیا خاص کار زموږ بچیان چې دي، زموږ خويندې او بچیان چې دي، دا غو د لپاره ډیر مشکلات دي، نو دا غو د لپاره یو ډیر غټ اپورتونټی ده.
د بلوچستان پوهنتون استاد او د پښتو څانګې مشر ډاکټر برکت شاه کاکړ وای په ژوب او مسلم باغ کې د پوهنتون څانګې به په ځانګړي توګه په سیمه کې د ښځو تعلیم ته ډیره ګټه ورسوي. نموړي مشال رادیو ته وویل چې د کلتوري ستونزې او د ریاست لخوا د مناسبو اسانتیاو نشټوالي لکبله په سیمه کې د ښځو تعلیمي لړۍ ډیره ټکنۍ اوسېدلې ده.
اتیا فیصد داس ویل کیږي چې انجونه چې دی هغه د پرایمری ز خطر اتمه پورې چې زی دا غو پلار کې اتیا فیصد چې دی پاتې سي، بیا تر لسه مچ رسی ډیر کم اتیا فیصد پاتې یي. بیا دا غره د لوړو زکر د پاره خصوصا د هغه سیمو څخه چې چیرې کلیوال سیمې دي یا التاغه خلک زیاتره چې د شارونو زخلې دي، هغه ته ډیر کم انجونه چې دی خصوصا اولکان هم اغلکان سي هغه غریبان وي او غوسنه لري، هغه دلته تر کوټ پورې را رسید، ځان را رسول یا تر بل لوی شهر پورې ځان را رسول، دا یو ډیر لوی ستونزه وي د دوی.
خو د ډاکټر برکت شاه کاکړ په وینا په کار ده چې په دې کیمپسونو کې د اوسنی وخت له ضرورت سره سم درسونه ورکړل سي. د ژوب کالج استاد پروفیسر سلیم جان مندوخیل مشال رډي ته وویل په یو سیمه کې د پوهنتون پرانستل کېده د تعلیم لپاره ګټور ګام دی، خو د په وینا لومړی د هغې سیمې ضرورت کتل پکار دی. پروفیسر سلیم جان مندوخیل ویل د سیمې خلک ډیر بې وسه دي او په کار ده چې حکومت ولسته د تعلیم ترلاسه کول اسان او ارزان کړي.
په ژوب کې بک یونیورسټي موجوده وي فیس به دومره غټ وي چې زموږ هلک بدلی موجوده وي ورته پر دوه قدمه به یونیورسټي وي لیکن د فیس له لاسه به هلته سبق نشي ویلای چې موږ سره شي کم کالجز موجود دي په هر ډیسټریکټ کې یو یا دوه کالجان ډیګری کالجان ډیر زاړه کالجان که موږ د هغو یونیورسټیانو بجای پر د خپل کالجز باندې موږ ورکو کو زموږ په ترجیحاتو کې راشي موږ دلته کار وکړو موږ پروفیسران کوالیفایډ کو موږ دوی ډیګری لول جو موږ دوی ټرین کو تر هغه اس بجای ز دلته یو په دا وړیا وی یو به اپروچیبل وی او یو به د کالجز له مشر نه ځای کاږي.
د بلوچستان د انفارمیشن ټیکنالوژي انجینرینګ او منیجمنت ساينسز په هنتون څلور سانګ لري چې دوی په کوټه کې او دوی بیا په مسلم باغ او روب کې وي. دا تر بلوچستان په هنتون ورسته د صوبې او په ځنګړې توګه پښتون میشتو سیمو لپاره مهمه تعلیمي ادارې ګڼل کیږي.
د مشال ترنا لاندې
پنځوس کاله کې لري ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې او په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي اختلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور یک موږ د لوګې نمرو دا زمنګ بچی مریضه به غارې د لاسا یا د لوګې لاسا نو دوی سره سم زمنګ څنګه هم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میډیا هم دومره آزاد وي څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی تر ټولو مال خلک د سی پورته کړي کلاشن کو غاړه تا کولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور دني او د زیارت په ورځ د سهار پر لسنه بجې اوریدای شي.
د مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونې په دې برخه کې وردو ننګرهار ته د ننګرهار اوسیدونکو د مخابراتي شبکو د کمزوري فعالیت لامل شکایت کوي. دوی وايي اکثره وخت د سفر پر مهال ټلیفوني اړیکې پرې کیږي چې په خبرې دا کار ورته ستونزې جوړوي. دوی د طالبانو د حکومت له مسولینو غواړي چې ټلیفوني او انټرنیټي شبکې پیاوړي کړي. بلخو په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو ریاست مسولین وايي چې د ټلیفوني شبکو د خدماتو د خوالي په هدف د بیلابیلو مخابراتي شبکو او شمیر ستنی یا ټاورونه منظور شوی او دا چې ضربه ولګول شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار اوسیدونکو پر جلال آباد خار سربیره په یو شمیر ولسوالیو کې د ټلیفوني او انټرنیټي شبکو له کمزوري فعالیت نه شکایت کوي. دوی وایي چې له ننګرهار کابل او یا هم لغمان او کونړ ولایتونو ته سفر کوي اکثر وخت ټلیفوني شبکې کار پرېږدي چې لامل یې لګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د مسؤلینو غواړي چې مخابراتي شبکې پیاوړي کړي. د جلال آباد خار اوسیدونکي برهان الله مومند وایي
که د ټلیفوني اړیکو د کیفیت خبره وکړو دا هم په خار کې درنه او هم له خاره د باندې ډیر خراب دی. کله چې موږ په لویو لارو باندې سفر کوو یا لورې پرتو سیمو ته ځو نو له خپلو کورنۍ دوستانو ملګرو سره زموږ اړیکې پرې کیږي. یعنې هغه انټرنیټي خدمتونو ته لاسرسی خو په ځای پرېږده چې هغه ټلیفوني اړیکې هم موږ نشو ټینګولی. نو دا هغه څه دي چې موږ یې د جلال آباد په څیر په یو ستراتیژیک خار کې تجربه کوو. په ولسوالیو او لورې پرتو سیمو کې به د مخابراتي شبکو فعالیت او د دوی کیفیت دا په څه ډول
د عبدالله پنوم یو بل تن هم د مخابراتي شبکو له کمزوري فعالیت نه شکایت کوي او له مسؤلینو غواړي چې ټلیفوني شبکې پیاوړي کړي.
مخابراتي شبکې ډېر یو کمزوره کار کوي. په خوا ځخو امنیتي ستونزې وي دلته نشو کولای دی چې یا 3G پال کی او یا د لدې خلاص رسې ولري. نو اوس خو امنیتي ستونزې نشته بیا هم د دې لپاره
بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو رئیس زبیح الله زکی وایي په پلان کې لري چې په نږدې راتلونکي کې پر ولسوالیو سربیره د لوی لارو په اوږدو کې د ټاورونو یا ستنو په لګولو سره مخابراتي شبکې پیاوړي کړي.
اوس تقریبا شپږ پای د سلام دلته په ننګرهار کې منظور شوي په مختلفو ولسوالیو کې دوه چې دي د افغان بی سیم هغه منظور شوي دي. همدارنګه د جلال آباد او تورخان تورخان او تر کابل د کونړ او د ننګرهار او د لغمان په دې دوه ټولو لارو کې عمومي لارو کې د مسافرو دپاره دوه پای منظور شوي دي.
په ننګرهار کې د مخابراتي شبکو نه خلک په داسې حال کې شکایت کوي چې اوس مهال اکثره سوداګریزي چارې خلک د ټلیفون او انټرنیټ د لارې پر مخ وړي.
تعلیم د پاره سہولت شته د جنکو د پاره سړی په یاد وبې او یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول مېرمنو راټینګ کړ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دو ټوړې دو تیر وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه انټرنیشنل ماچ کال کې دا وو خو د پل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کو.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
اوریدونکو د ننګرهار نور اوړو خوست د خوست ښاروالۍ لخوا د ښار په عمومي جادو سړکونو او کوڅو باندې لسګونه لوړ څراغونه تر نصبېدو وروسته روښانه شول. د خوست اوسیدونکي دا یو ښه کار بولي او غوښتنه کوي چې د ښار د ښکلا او د ښاریانو د ښه ژوند لپاره نورې پروژې هم باید پلي شي. په خوست ښار کې د څراغونو لګولو کار په شپږو میاشتو کې ترسره شوی او د ښاروالۍ له پرمختیايي بودیجې څخه ورباندې نږدې 22 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی. د نجیب الله الوخیل په راپور کې نور تفصیل اورو.
خوست ښار چې مخکې جادوی سړکونه او کوڅې تیاره وي او یوازې د ځینو دوکانونو په مخ کې به واړه ګروپونه تت بلیدل، اوس مهال د اساسي پایو او په هغو کې د لویو ګروپونو په فعالېدو سره تر ډیره روښانه شو. یاد لوی څراغونه د اوس لپاره د خوست له مناره بیا د ښار د ناکامورا تر څلور لارې، د ښار د بلند منزلونو پر لین او د خوست ښار له مجاهد څلور لارې څخه تر امنیه قمندانۍ پورې د سړکونو پر یوه او بله خوا نصب شوي دي. د خوست ښار اوسیدونکي طارق احمد بریال مشال راډیو ته وویل
واقعا ډېر د خوښۍ ځای ده چې ښار به د شپې لخوا رڼا وي او ښاریان به بوډه ډز لکولی شي چې دوی خپلو فعالیتونو ته ادامه ورکړي. عوام خلک هم وروڼه چې دی هغه هم کولی شي د شپې لخوا وګرځي. الحمدلله په ټول وطن کې امن هم دی اوس دا چې تقریبا د شپې 10 بجې دي موږ دلته په ښار کې قرار لرو.
په خوست ښار کې په عمومي جادو او یو شمېر لوی سړکونو باندې د څراغونو د لګولو او فعالولو دا پروژه د خوست ښاروالۍ له پرمختیايي بودیجې څخه ترسره شوې ده. خوست ښاروال بسم الله بلال وایي
کومه پروژه چې افتتاح شوه دا زموږ 401 کال د مالی کال انکشافي پروژه څخه هغه پروژه وه چې تقریبا 102 پای نصب شولې. په هغې کې مالی لګښتې څه کم 100 میلیونه په هغې باندې راغلو او نن الحمدلله چې هغه اخري مراسم پای ته ورسېدل.
که څه هم د خوست ښار پر دریو ډیرو مهمو جادو او سړکونو د لویو څراغونو د نصبولو کار ترسره شو، خو تر اوسه هم د ښار ډیری سړکونه او کوڅې تیاره دي چې خوست ښاریانې په ورته ډول د روښانولو غوښتنه کوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی. د پاکستان ائتلافي حکومت لخوا سینټ ته وړاندې شوی د پرتشدد سخت دریځ ضد بل منظور نشو. په هغه ایوان کې د اپوزیشن لغړیو سره سره د حکومتي ګوندونو غړیو هم د بل مخالفت وکړ. دا بل د قانون او انصاف او د مملکت شهادت اوان د جولای په 1 وړاندې کړی وو، خو د سینټرانو د مخالفت له وجې د سینټ چیرمن صادق سنجرانی وزنده او منظور نشو. پاکستانی رسنۍ وایي دا بل خای دراتلونکي شروع پر ورځ یو ځل بیا سینټ ته وړاندې شي او منظور هم شي. د چارو ځینې شنون کې وایي چې حکومت او اسټابلیشمنت د تشدد د مخنیوي قانون د لارې د عمران خان پر تحریک انصاف کوند بندیز لګول غواړي. تفصیل له اسلام آباد راشد خټک راکوي.
د پاکستان جمهوری غورځنګ اتحادي حکومت تخپل مودې په ختمېدونکو ورځو کې ګڼ شمېر بلونه د قانون سزا لپاره منظور کړل،
خو د ځینو بیلونو یې سخت مخالفت وشو چې یو پکې د پرتشدد سخت دریځۍ په ضد بل دی. د حکومت مخالفینو سره سره د حکومتي ګوندونو غړو هم د یاد بل مخالفت وکړ. حکومت وایي چې دا بل په ملک کې د سخت دریځۍ د ختمولو لپاره ډیر مهم دی، خو د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون غړي عرفان صدیقی په سینټ کې د بل په اړه وویل،
یہ قانون اگر جو کا
کدا بل په اوسنی شکل کې منظور شي او کمیټه ته و نه لګل شي، نو پر راتلونکو ورځو کې به دا زموږ د ټولو لپاره یو داسې شکنجه وي چې هر څوک به پکې نیول
کیږي.
د حکومت مخالف تحریک انصاف غړي همایون مومند تور ولګول چې حکومت ته د بل د لارې د دوی په ګوند بندیز لګول غواړي. د وویل ما چې دا بل لوستلو نو داسې مې وانګرله چې د داخله چارو وزیر هسې د دې نوم د سخت دریځۍ ضد بل ایښی دی. په اصل کې دی غواړي چې تحریک انصاف په راتلونکو انتخاباتو کې له برخه اخیستو منع کړي. د یاد بل تر مخه به هر څوک د پرتشدد سخت دریځۍ مجرم ګڼل کیږي، څوک چې نور خلک زور ښودلو ته هڅوي، افراطي مواد خپروي، یا د خلکو د نظریې او عقیدې بدلولو او فرقواریت خورولو دپاره هر ډول رسنۍ کاروي. د حکومت اتحادي ګوند نېشنل پارټي سینیټر طاهر بزنجو هم د بل مخالفت وکړو او وی ویل، له بده مرغه په حکومت کې شامل صرف دوه ګوندونه مسلم لیگ نون او پیپل پارټي ټولې فیصلې کوي. دا بل خو په جمهوریت ښکاره حمله ده، موږ د دې په هیڅ صورت حمایت نشو کولی او په سختۍ سره به مخالفت کوو. د ژورنالیزم استاد او څېړونکي ډاکټر عرفان اشرف د یاد بل په اړه مشال رډیو ته د یوې پوښتنې په ځواب کې په 1 جولای وویل،
څوره پرې د سخت دریځۍ د ختمونې طریقې کار وزه کونی دا غ قانون سازی کونی، نو دا خو سنوی خبره نه ده. دا خو نېشنل الیکشن پلان کې دا ټول سیزونه ډیسکس شوی دي. کوم ځای کې سخت دریځۍ ختمون دا اغا د ملکی اسټابلیشمنت سکوم دا د فوج برسکردار سکوم هلکی دي، الته کې اغي سخت دریځۍ نه ختموي، بلکې الته کې اغي کوشش کوي چې د سخت دریځۍ په نوم باندې اغه پالیسیانې په مخ کې وړاندې دی بوزي.
یاد بل وایي چې حکومت ته پر تشدد سخت دریځۍ په تور په یو ګوند ډلې او کس بندیز لګولی شي او رسنۍ ته د هغه رسایي کته کولی شي. حکومت داسې کسانو شتمنۍ او اساسې هم کنګل کولی شي او د دوی په ګرځېدو او یو ځای نه بل ځای ته تلو بندیز لګولی شي. داسې کسانو ته به په انتخاباتو کې د برخه اخیستو اجازت هم نه ورکول کیږي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا که د روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال ترڅنګ اوسئ.